این مجله رسیدیم. در برنامه یک ساعت دیگر با احمد تکل باشید. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به د معارف له یو رضاکار خدمتګار سره معرفي شي، له متي الله ویسا سره چې د هیواد د محرومو سیمو ماشومانو ته یې د قرطاسیې مرستې رسولې دي. ویسا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښوونځیو لپاره هم کتابتونونه جوړ کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د ښارې صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانیستی. چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې، یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې و.
د متي الله ویسا مفصل خبرې به په همدې خپرونه کې په ازادۍ مجله کې واوري، خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان هیله څرګندوي چې په څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه ختمه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو دیني عالم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، او د سوریې په شمال کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواکونه د امریکا د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبرپاڼه وایي چې حنیف اتمر دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونالډ هریسن سره په کتنه کې وکړې. خبرپاڼه د ښاغلي اتمر له قوله وایي په افغانستان او سیمه کې اوسنیو ګواښونو ته په پام سره د افغانستان هوایي ځواک د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان چمتو دی چې د خپل هوایي ځواک د هغو اړتیاو یو لست د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپاري چې د وسلوالو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبرپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له خولې وایي چې هیواد به د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغان ځواکونو په لازمو او موثرو تجهیزاتو سنبال کړي. ډونالډ هریسن همداراز ویلي چې د امریکا متحد ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. افغان چارواکو د تښتونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي شایمام محمدي خلاصېدل تایید کړي. د دایکندي والي معصومې مرادي ازادۍ راډیو ته وویل شایمام محمدي تېره شپه 8 بجې د امنیتي ځواکونو په هڅو د تښتونکو له منګولو وژغورل شوه. د دایکندي والي په وینا میرمن محمدي د محل په کابل کې ده، او د دې د تښتونې په تور دوه کسان نیول شوي. د دایکندي د ولایتي شورا منشي شایمام محمدي ورمه ورځ د کابل د دشت برچي په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتوله. د کابل پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. نال معلومو موټرسایکل سپرو پرون ماسپښین د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې یو دینی عالم په ډزو وژه. چارواکي وایي برید کوونکي پر موټرسایکل سپره و او پر مولوي احمد شای ډزې وکړې. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل مولوي احمد شاه د ښار په یو جومات کې د قرآن کریم د ترجمې له غونډې وروسته بل جومات ته پلی روان و چې برید پرې وشو. د خوږیاڼي په وینا وژل شوی دیني عالم کومه حکومتي دنده نه درلوده، او د پیښې په اړه امنیتي ادارو څېړنې پیل کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 50 روغتیایي مرکزونو او دو ښوونځیو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په یوه هوایي حمله کې یو روغتون د دوی ویجاړ شوی او لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. دا برید چې په شمالي خارګوټي ماراتن نومان کې شوی 8 تنه نور پکې نادره کدی. په برتانیا کې د راد سوری د بشري حقوقو د څار ټولنه وای روسی جنگي الوتکو د رختون هدف ګرځولای وو. د ډلې په وینا په حلب ولایت کې د اساس پنوم خرګوټي هم د ماشومانو پر یو هلته هم په د ماشومانو پر یو رختون توغندای لګیدلای چې 15 کسانی وژل دي. او ازاسته په یو نږدې کلی کې پر یو ښوونځي په هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلي او له نړیوالو قوانینو څخه یې سرغړوی بللی. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له سوري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیره شپه دمشق ته رسېدلی. سټیفن دی مستورا سوریې ته د رسېدو پر مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته څرګندونې وکړي. تمه کیږي چې نوموړی به نن د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري او له هغو سره به د همدې میاشتې په پای کې په ژنیو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې میاشتې په پیل کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال وځنډولې چې د سوریې حکومت د روسیې په ملاتړ د رژیم د مخالفانو پر مهم مرکز حلب ښار پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خو سټیفن دی مستورا هیله مندي ښودلې چې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري په 15 نېټه بیرته خبرو اترو ته راستنه شي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې پر بیلاروس د لګیدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي. له دې توافق سره چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو وکړ، پر بیلاروس یوازې د وسلو د اخیستو بندیز پر ځای پاتې کیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وویل د دې بندیزونو په لرې کولو سره له بیلاروس سره اړیکې او وضعیت په یوه شپه کې بدلون نه مومي.
With this decision of lifting most of the sanctions,
لدی پریکړې سره ډیر بندیزونه او ډیر محدودیتونه لری کوو. موږ داسې وضعیت نه ګڼو چې ګنې په بیلاروس کې هر څه په یوه شپه کې سم شول، خو موږ پر دې واقعیت سلا شو چې موږ په تیرو کلونو کې د بیلاروس لخوا ځینې هڅونکي اقدامات کتلي او دا هغه څه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې ملاتړ وکړو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لکاشنکا ادارې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشي کولو او همدارس د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړتو په خاطر تر یوه حده د لویدیز ملاتړ راخپل کړی. په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 280 تنو ته ورسېد. د اوکراین د روغتیا وزارت د دوشنبه تر ورځې پورې د دې ناروغۍ له کبله د 286 کسانو مړینه تایید کړه. په نویو قربانیانو کې دوه حامله میرمنې او څلور ولس کلن ځوانان شامل دي. په اوکراین کې د انفلونزا ناروغۍ چې له سپتمبر میاشتې راهیسې خوره شوې، ډېر تلفات یې په کیف او اډیسي ښارونو کې اړولي دي. سربیره پر دې چې اوکراینۍ رسنۍ په دې هیواد کې د خوږ د انفلونزا چې په H1N1 مشهوره ده د ویروس د موجودیت خبرونه ورکوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه منفي 2 چټه منفي 12. په فیض آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 1 چټه منفي 8. په ګردیز کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 5. په کابل کې اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفي 2 درجه. په هرات کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 1 درجه. په کندهار کې به اسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه 18 چټه منفي 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 1 درجه. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دي. د تودوخې لوړه درجه 21 چټه منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې، په هلمند کې د عملیاتو مسؤول پوځي قومندان هیله مند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړې پای ته ورسیږي. عبدالجبار قهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کموالی راغلی. نوموړي وویل د هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر کېدو ته وهڅوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالفو وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارچي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی قهرمان هیلهمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
په ولس کې اصلا داسې یو ذهن ایجاد شوی دی، خصوصا په مخالفینو کې، هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هداف دي، بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی پنځه ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودې، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤل په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې کې مثلا بعضې امکانات مصالح قوتونو ته برابر کړي. او زه هم په دې باندې چې وضعیت ته ګورم، وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی د دې صورت پیښ شي
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ شي د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
داعش او طالبان په بیرحمۍ اوسنی افغانستان ته خندونه جوړوي. دا د انډیپندنت بریتانیا ورسپانې د تبصرې سرلیک دی. په دې لیکنه کې د سخت دریځو ډلو له لوري د خلکو د وژنو، سر پرې کولو او د ښځو د وهلو د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتو وروستي و اتیا مخیز راپور ته اشاره شوې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتوالی شي. انډیپندنت وایي په وژنو سربیره د داعش وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې 15 ښوونځي بند کړي چې په نتیجه کې د 4900 نجونو په ګډون څه باندې 14000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. همدارز 301 ښوونکي له کار کولو راګرځولې دي. نیویارک ټایمز او وال ستریټ ژورنال هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتو پر روسي راپور تبصرې کړې دي. خو ګارډین بریتانی ورسپانې د ناټو او امریکایي پوځیانو د قماندان جان کیمبل پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي جان کیمبل چې په افغانستان کې د کار موده په پای ته رسېدو ده ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت نه بدلی شي. د ویلي سره لدی چې د جګړې یو بل سخت کال را روان دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان به د طالبانو خلاف په جګړه کې فعال رول بیا پیل نه کړي. ورسپانه په عین حال کې لیکي چې هلمند ته 1500 نور امریکایي پوځیان استول شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ګارډین وایي چې په سنګین او مارچا کې دولتي ځواکونه تر فشار لاندې راغلي، خو کیمبل وایي چې هلمند ته لیږل شوي ځواکونه به په جګړه کې برخه وانخلي او د دوی رول به یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکول او د هغو روزل وي. ګارډین ورسپانه کاږي افغان امنیتي ځواکونو چې په 2014 میلادي کال کې جنګي مسؤلیت په غاړه شوی لا څو کلونه نور هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د جنرال کیمبل څرګندونې راخیستې دي. واشنگتن پوسټ وایي کیمبل 13 میاشتې پخوا افغانستان ته په دې هیله ولېږل شو چې دا جګړه به پای ته رسوي، خو ده په داسې حال کې چې د قباندې سپارلو ته تیاری نیسي وویل ائتلافي ځواکونه به دلته پاتې شي. واشنگتن پوست د کیمبل له قوله لیکي نه یوازې د امریکا متحده ایالاتونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه اوس د اوږدمهالو ژمنو خبرې کوي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی اولا ویسامو د قلملار ټولنې له نویو فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري سپا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتي شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوال او شاعر فیصل فانان چې د زبی حسن پر شعري ټولګي مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل: د زبی حسن شاعري د خپل چاپېر چل نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوی
چې سب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسم چې کوم دی تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر اباسین یوسفزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په پیښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پیښور کې د بره پختونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک پک پایي کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پیښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ څه فرق نشته، دا غزې لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر به
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپلې پنځمې شعري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي:
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسېږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، موږ یو بل سره وپېژنو، سره کښېنو، خپل افکار تبادله کړو، خپل دردونه سره شریک کړو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کړو یو بل ته. سي موږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونې وړ ده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعا هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزی او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
Thank you.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلیځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متی الله ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی متی الله ویسا، د قلملار ټولنې مسؤول، ستړی مې
نیکلی او سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اورېدونکو ته.
ویسا صاحب، تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستی، او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی، په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه یې ټول موږ د ټولنې له خوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار، زابل، میدان وردګو، کابل په دې ولایتونو په ولسوالیو کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. دغه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دغه ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، د ښوونځي څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسي په برخه کې مرستې کړې دي، او هم مو بیرته چې مخکې ما ساس سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و. کتابونه مې راټول کړي و، تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مو په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی. چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې، یو د مرجی په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو. یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو، څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو، او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي، او هم دغه کمپاین نورم غښتلی شي. او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسي په برخه کې د چوکیو میزونه، یو کانټینر مواد چې مل اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو، چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه، او د ماشومانو برخه د لوبو ځینې شیان او د کرتاسي وه، چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکیو میزونو مرسته وکړه، او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون له علاقه سره د کټونو مرسته وکړه، او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي، او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده، او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو دغه سپینې ورکې یا ای پور کومي ورکه چې د دوی د پرنټ لپاره په کاروي، هغه به د هلمند پونتون، د روزګان پونتون، د کندهار پونتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کدايس دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي، کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، د ټول کلمرا ټولین له خوا څخه کیږي، او راو لیجل تر افغانستان پورې. هغه د افغان محصلینو چې رونانو میلي مصلحه مشرک وی هغه رلیجی
مخکې وو، ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې وو، او په دې وروستو کې مو په اروپا کې لږ چې کوم افغانان دي لوغو سره مو رابطه مستده، د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې هغوی هم ستاسو سره په دې کار کې د سهیم دي او برخه واخسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوې دي؟
نیازی صاحب، موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو، د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، له هغوی مخه باید خپل ولس ونیسي، یعنی ولس له دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګ او زابل ته، د ولسونو سره غږېدلی یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېر ښه نتیجه ورکړي. یعنی په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی، په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودي، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي، او نجونې به هم د الکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د قلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسا صاحب، یوه بله سلسله هم وه د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت مې اخیستی ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنې زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه یې ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیاتو لپاره وي او نیمه برخه به یې د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دې وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوښښ به مې همدا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې کلیوالې سیمې هم هغو ته د مجله ورسو.
ویسا صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات شوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دی هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو د تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودي خوندي او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلم لار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلورو میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیه یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم، د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پورې چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو شوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او چې د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي. تجاران مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نوم نیازی صاحب، ژوند دې اوسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د کابل پانتون استاد اغلی زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب نړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهوري څیرې، د دې کتاب پرتبات باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دی؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما له خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپله بعضې کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه چې ما راټول کړي دي دا لږ ډېر سخته وه، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدله.
جنجالونه خو طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلي دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو مم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوالې دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سه کې معلومات خطره کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی وهڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کېدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوه ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر هم اته نه کوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا هم ماته ډېره جالبه وه. بل دې لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلود، خاوند یې درلود، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرف شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار. بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغونته
کرفزم درلود. سلو کلونو.
بله
بله، کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حیثه کې خبرې کړې ده؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه په رشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د مېرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله چې مهاجره وه، خاتما د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبان وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلرویشتو مېرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته پخپله ډېر جالبه اوسي، ولې کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هره خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېر یې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنها د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای چې دی تقریبا په ښارونو کې دي.
بله.
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې یا حتی داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی، خو هم تېرې شوې دي، امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپله د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنها مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولې انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګه په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتماً به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډېرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر و لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډېره زیاته،
خوشحاله دی.
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعري لا نه ده چاپ شوې، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمېر ناچاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه یې د ژوند په 15 پسرلي پخه ایښې وه چې نوایې په مرۍ کې وچه شوه. د ده د پښتو او اردو شاعري په باره کې کره کتونکي په دې نظر دي چې شعر یې د فکر او تخیل له اړخه پوخ و او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی. پاس په زړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، پاس په زړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاري واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاري واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور و له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي و چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی دیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه په خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي چې یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پیل شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپېژنې، په تشریح توګه باندې وروسته بیا دوه نفر درو نفر په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. حتی دغسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو بیا په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط یې کیسه ژوندی کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کم ولیکل شي، د خپلو تجربو به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به هم بیا راته ووایاست، خبرې به مه هېروئ. کله کله داسې وي چې یو سړی په دې کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دی کلیوال داسې یو رقم وغږوي لکه یو مامور شي، په دې کیسه کې بیا راته
دغه خبر ته زبیت راسم. ما وده لومړنۍ خبرې فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پیل کې راول، داسې راوستای شو وار له واره: هلو، د پولیس ماموریت ته؟ هو. تلیفون کوي نه؟ ژر راسه، اسما سندلته کور ته غله راغلي، دا ډیالوګ باندې به کیسه پایل سمه. وروسته بیا فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا وروسته دا سړی پولیسو ماموریت تلیفون کوي، دا د کیسې وروسته یا په منځ کې کیسه کې راځي. هغه ځای ډېر مهمه ده. اوس بیرته تاسو پوښتنې ته راسه. ګوره، فرضاً که یو لوستی سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغسې یو څوک چې پوهنتون یې ویلی او دا کلي ته ولاړ شي. مثال دی، خبري هلته یو دهقان ده، هغه پټي کې غوایي دي ورسره، سره کولبه، ځمکه کولبه کوي. که دای ورته ووایي چې احمد یا محمود دهقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دهقان ځواب یې دای چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژۍ خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا طبیعي
خبره خرابه،
دا خبره خرابه. صحیح ده، که چیرې دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکی د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټه پاس له خودی راسي، دا د کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سی ورته ووایي چې نوې ټکنالوژي نو پیسې غواړي، دغه عیب ده. زما په نظر په ډیالوګ کې د دې نه مي هدف ته ده چې هر څوک باید له خپلې سوې، له خپلې پوهې او په اجتماع کې له خپل موقف سره سم وژغو. داسې طبیعي راځي، فرضاً که ډاکټر یا انجینر ورته ووایي چې فلانی ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعي توګه دیقان اول خبر باید داسې څه، یعنی نوې ټکنالوژي څه شی ده، هغه باید تشریح کړي، تراکتور بس فرضاً تریشر او دغه شی دلته باید پوه شي. له دې نه مي هدف ته ده چې هر څوک له خپلې سویې سره سم باید خبرې وکړي. که ډاکټر یې بته دا معلومات خوند نه راکوي چې ډاکټر هم دغسې، انجینر هم دغسې پیچلې خبرې وکړي، په کیسه کې
یې ځکه هغه باید پوه شي په دې باندې ستا له چا سره غږېږي، او هغه د دې برداشت کولی شي که نه. وبخښئ، یوه کیسه دغسې ما ته هم رایاده شوه. زموږ یو کلیوال و، څه جنجال یې و په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی و خو ماښام مازدیګر چې بېرته راغی، د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، ولا له سهاره تر مازدیګره ورته ناست وم، دوی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغاتونه سره کومې پوښتنه ځینې وکړه څه شی و، ولا نور خو مې ډېر و، نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
دا دغه ده فرضاً همدغسې، کله کله بریا څوک مجبور سي په کیسه کې، فرضاً که بیا هغه سیمې بیا، یعنی کومه پروا نه لري که هغه ډاکټر یا انجینر د زراعتي ټکنالوژي ولري ووایي هغه په ډیالوګ کې پروا نه سه خو دلته بیا ول مشکل ده چې که داسې ځینې لوستونکي په دغه باندې ونه پوهېږي. ما مخکې وویل چې موږ پاره سویه باندې لوستونکي لرو، یو څوک د یوازې سواد لري نه ولې لنډه کیسه خو لوستای سي، هغوی هم خوند ور نه اخلي. کوشش باید وکړو چې له ډېره لغت پرانۍ نه په عامه اصلاح باندې ډډه وکړو په ډیالوګونو کې. بله خبره دا ده چې دوهمه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخه ونیسو. ګورو زه یو بل مثال درکوم. یو نفر راځي بل نفر ته وایي چې احمده په کور کې څه حال ده. محمود ورته وایي چې په کور کې کرار کرار ده. دوهم نفر په هغه اول ډیالوګ خو معلومه سو چې احمد له محموده د چیچ پاره باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده. دوهم نفر ته وایي چې په کور کرار کرار ده. دغه په کور کې دوهم ځل په کور کې دا تکرار ده که یوازې ولیک چې کرار کرار ده مفهوم رسوي ځکه چې پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده. یعنې داسې په ډیالوګونو کې دغسې د تکرار مخه باید ونیسو. په ډیالوګ کې یو بله مهمه خبره دا ده چې فرض یو څوک کیسه لیکي، هغه د کیسې هغه محیط، هغه د کیسې هغه مکان، مثال خبرې د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف. په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دي له هغه مکان سره څه یار زار زایسته له هغه سره باید سم دوی وژغو. ګوره اوس د کندهار خلک مڼو ته سیبان وایي. که په کیسه کې یو څوک له دوی نه پوښتنه کوي چې احمده یا محموده سږ کال د مڼو حاصلات څنګه دي، دا سړی هم د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغوی سیبان ورته وایي یا ونو ته درختې وایي. دا دوه ګټې لري. یو دا چې که هر هغه څوک چې په هماغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په هماغه ژبه په هماغه اصطلاح باندې خبرې وکړي خپله کیسه واقعي بریش. بله خبره دا ده چې پرته له دې چې موږ ووایو یوازې همدغه دوه ډیالوګ هم په دې کیسې پیل کې مثلا موږ پوهېږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسېدونکي کندهار ولایت اوسېدونکي دي ځکه چې بل څوک یې نه وایي. دغه داسې موږ مثلا مڼو ته سیبه نه وایي، مڼې وایي او درختو نه وایي ونې وایو. دا خپله کیسه خوندوره کوي. یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یمه د ما کیسه ده په مشرقي کې بهغه پیښه سوې ده او کرکټرونه هم د هماغه ځای دي. زه باید پوه سم چې مشرقي وال په کومه اصطلاح باندې په کومه ژبه باندې خبرې کوي. آیا دوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي؟ که زه ووایم چې احمد فرضاً د مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرضاً، نو خو لوستونکی به ما پورې خاندي چې ورور ته اول د هغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان وپوهو چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي بیا یې راوړه. او کله کله وارې مونږ په تیر بحث کې د ژبې په اړه باندې نثر په اړه باندې بحث وکړو که دا ځینې دغسې خبرې چې هغوی بیا نورو خلکو ته ناشنا وي، ځینې اصطلاحات یې ځینې سیمه ییز لغتونه یي، هغه بیا ډېره اسانه ده یو ځل یې په قوس کې معنا ولیکه بیا لوستونکی تر پایه که معنا هم ونه لیکي پوهېږي ځکه یو ځل پوه سوی ده. نو دا هم ډېره مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدي صاحب یو خو دا وویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږوو، له دې نه علاوه نورې څه خبرې دي چې ضرور دي؟
خو فرضاً یو بله خبره دا ده چې که چیرې موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغسې کیسې لولم چې مثلا دوه نفرو جنګ یو ځل یو خبرې کوي لکچر ورکوي 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 خبرې کوي تقریبا په لوستلو کې لس شل پنځلس دېرش ثانیې یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا هغه دا ثانیې سي بیا هغه بل خبرې کوي. یا لاسې موضوع جدي ده، دا طبیعي نه ده. ګوره په عادي ژوند کې د احساساتو په وخت کې د شور مشهور په وخت کې د شخړو په وخت کې د خطر په وخت کې دا نه ده چې یو څوک لکچر لکچر ته پرېږدي او ته غوږ ورته نیوله یو بلغې باید ته خبره وکړي. نه، په دغسې حالاتو کې باید ډیالوګونه لنډ وي که یوه خبره هغه کوي یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي. دا ډېره ضروري خبره ده. کله کله وارې اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې، دا بیا خپل شرایط لري. مثال خبرې تاسو کیسه لیکئ هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناستو کسانو ته خبرې کوي، هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نسو ورته لیکلی، مکالمه نه ده، مخامخ خبرې نه دي. یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې، یو څوک نصیحت کوي، یو مولوي صاحب نصیحت کوي، یو عالم نصیحت کوي. هغه که بیا موږ لنډ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي، هغه بیا منطقي ده. خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي، دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي څلور پنځه جملې یې ولیکه، یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایي چې وی ټوخل خبرو ته دوام ورک، یا یو پاراګراف یې ولیکه بیا وروسته ووایي چې ستونه یې مثلا وچ شو، یو ګلاس اوبه یې وچشلې، بیا یې نورې خبرې ده. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ صحیح ده چې مثلا یوه جمله دوه دوه جملې نه ده دغه ډیالوګ، یو څه اوږدواله لري خو هغه له ډېرو خبرو نه یې موږ په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماتولی شو. د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره ده چې ک فرض موږ فلم وینو البته صدور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه چې ویني امي ویني امي اوري مختلف سری دي صدور نه پاره دي خو کوموش پولې کنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره وراوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدي دي لوستون کې ځین یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه ګډیږي هغه نه پوهیږي دا خبره اوس چا وکړه حتی دا سید فرزند فلکه دوی معرفت کوي او یو خیال کرکټر هم ناراضي څلور څلور نفر ناشتي پولیس سر باندې ناشتي احمد دا محمود فلانه دا فلانه دا خبره کوي معرفي خو وکړه خو وروستم بیا لیکوال اغل وسط خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغه نه لار او کوي څه دا خبره چا وکړه زه خپل هیڅ کله تر دوه دی اضافه کرکټرونو خبر یو ځای نه راوړم
د جنگ او سولې کرکټرونه وای دومره ډیر دي پکې تر نیمایی ځینو کسانو لوسته یو به ماته د خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سو کړای ځکه ټول مو یې کړو چې دا کوم یو
دا کوم یو دا په کرکټرونو ډیرو دغه جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي د طبي خبره سي لوستون کله ځای نه وځي خو کله کله وریا څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستون تور شو دلای سي نوم په خپل باندې ور شو دلای سي د اسنه کډ راما سلطان احمد ولي کلسي به ډیالوګو لیکي کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال خبرې څلور کرکټر دي احمد دا محمود دا او دوه نور دي نصير دا ومان سره دا دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي دا خبره محمود وویل محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سوال لوستون کې پوښتنه سي اول خبر دی احمد و بل دی محمود و درې خبر دا سي عمان صاحب خبره کې ورول ویت دا ډیر وویل وویل دام دی ډیالوګونو ژبه د لخواند او باس خواند ور نه راځي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر یو خبره کوي بیا لیکوال لیکي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکړه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کوم چې راوړو هغه لوستون کې لار ورکوي دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت په لاسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري که بیا ډیر سی بیا ځین لار چارې دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې دغه باندې بیا لوستون کې په اوله سوسې دا خبره افتانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لاس مې بند جبا مې بند دس ناست مات کر لگ ناس و بازر مات پما خام کے پاس گر لاس مې بند جبا مې بند دس ناست مات کر لگ ناس و بازر مات پما خام کے پاس گر لگناس وی بازر ماتے اما خام کے باز گرے پخلا او پټیس ترګه د ګل خواکه څنګه ناشته د خپل غم پنن درکه تو مشغول دسانو بار دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شونډه دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شونډه لبنه د تند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم ما خام تپره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سو کری پر خبر ندی چا برابر کړي نبه سو کری پر خبر پرت خر چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نہ کبھی نظر ستا خورزن لری پچال کی دزوال استاد ناسوی تل پسو کتا کمال دزوال استاد ناسوی تل پسو کتا کمال وقت و جند غف کاریان دی چه هما همی سجال کی.